ټي وي سره خبري خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا پولیسو ویلي دي چې په چوکۍ یې د ترخګرو حمله شنډه کړي. دا په داسې حال چې په خیبر ضلع کې څلور پولیس په یو ځان مرګبل کې وژل شوي وو. په بلوچستان او پښتونخوا کې د تشدد په تازه پیښو درنه احتجاجي مظاهره په کوټه کې شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي په داسې وخت سفر کړی چې د پاکستان چارواکي تور پورې کوي ترخګر د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د مئی د نهمې پیښو په تور د نیول شوو عادي خلکو د مقدمو چلولو پر ضد د خواستونو د اورونې په مهال ویلي د سپریم کورټ له خبرولو پرته دې په پوځي عدالتونو کې د ملزمانو ټرایل پیل نه کړی شي. او روس په تور سمندر د غنمو برآمد کولو تړون د اوکراین سره مات کړي او بریدونه یې هم په ګودامونو باندې کړي چې ورسره نړۍ کې د غنمو بیې پورته شوي. قدرمنو اوریدونکو، د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. موږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یم اشفاق مند، وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو. نن د جمعې ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 28 نیټه ده. د پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د مئی د نهمې پیښې په تور کې د نیول شوو عادي خلکو د مقدمو چلولو پر ضد د خواستونو د اورونې په وخت ویلي د سپریم کورټ له خبرولو پرته دې په پوځي عدالتونو کې د ملزمانو ټرایل پیل نه کړی شي. سپریم کورټ ویلي ک له دې امر څخه سرغړونه وشوه نو ذمہوار به یې عدالت ته راغوښتل کیږي. نور تفصیل لري خبريال ارشد حسین والی کوي.
د جمعې په ورځ د سترې محکمې د مشر قاضي جسټس عمر عطا بندیال د مشرې لاندې دا ورونه په محل جسټس مظاهر علي اکبر پښتنه وکړه چې د کم طریقې کار لاندې عادي خلک په پوزي ولقه کې اغستې شوې دي. دا ورونه په محل مشر قاضي هم سوال پورته کړ چې آیا د پوزي افسر په کار کې خن اچول او د فوز نظم و ضبط خرابول قانون کې درج دي او کو نو دا د کم قانون نه اغستې شوې دي. په دې اړه اټارنی جنرال منصور عثمان اوان په خپل ځواب کې ویل دا په آرمی ایکٹ کے درج دی. جسٹس یحییٰ آفریدی اٹارنی جنرل تویل تاسو وای چی پوزی قانون د بشری حقونو د چوکاٹ څخه بهر دی. نو اٹارنی جنرل اویل همدا سدا قانون پوهان پننن او رونه کی د اٹارنی جنرل لخوا وړاندې کړی شوی دلایل غیر مناسب ګرځوی او وای د عادی خلکو بنیادی حقونه په یو حال کې نشي معطل کې دی.
هیومن رائټس یی دینا ان اینی کیس معطل نشي کې دلې سه اور دا چی دینا د آرمی ایکٹ باندې چی دی کانسټیټیوشن چی دینا یو
په سپریم کورټ کې د عادي خلکو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پر ضد د خواستونو د اورونه په داسې حال کې روانه ده چې حکومت د مئی په نهه منیټه پاسکری تنصیباتو باندې حملو کې د تورن کسانو خلاف پوځي عدالتونو کې د قضیو چلولو اعلان کړی دی او دا وخت څخه د پاسه 102 کسان په پوځي ولکه کې دي. د پاکستان فوج هم د مئی نهه منیټه د ټول هیواد لپاره تور ورځ ګرځولې ده او د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال آسیم منیر ویلو چې په دغه بریدونو کې ککړ کسان با د قانون څخه ارو مرو مخامخ کیږي. یاد دی وی چې د تیرې مئی په میاش کې د رینجر لخوا د عدالت دننه د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته د ګون فعالینو د قهر نه ډکه مظاهره کړې وي او ورسره په پوځي ودانو حمله کړې وي او هغه ته زیان رسولې وو. د پاکستان تحریک انصاف ګون مشر عمران خان په دغه حمله کې د خپل کارمندانو د ککړتیا تورونه ردوي او وایي دا کار د خفیا ادارو دی. حکومتي وکیل عدالت تویلی چې د یو وشتم آئینی بدلون رستو د عادی خلکو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو قانون جوړ شو او لدې بدلون وړاندې د آرمی ایکټ اطلاق په یوازې په وسله بند ځواکونو کې دو. په دې حق له د جسټس منیب اختر وینا وا چې د اټارنی جنرال د دلیلونو ښکاری چې غنی بنیادی حقونه ختم شوي دي. په دې مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیل شعیب شاهین ډیو سره خبرو کې ویل دوی د پوځي جج څخه د انصاف هیله نه لري.
اگر تو ملٹی چال ہوتا ہے
قد عادی خلق و خلاف پوزی عدالتوں کے مقدمے چلول کی گی نو دا غوی دا منصفانہ ٹرائل حق پا متاثر کی گی او بلدہ چمون دا پوزی عدالت سخا دا انصاف آغشان ہلا نہ لرو کما چی دا یو جج سخا لرل کی گی
وہ توقع نہیں ہے جو ایک جج سے ہو سکتی ہے.
حکومتی وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې په پوځي عدالتونو کې د مقدمې د اورونې په مهال ملزم ته د وکیل کولو اختیار هم ورکول کیږي او د عمر قید او یا د مرګ د سزا وروسته ملزم په کورټ آف اپیل کې خاص کولی شي.
دا کوم قانون چې دا د 1952 او 1923 دی او داسې صورتحال مخې ته په پاکستان کې نه راغلی. دا پاولنی پیرا باندې دا صورتحال مخې ته راغی چې را د سویلین متعلق قانون سازی دا موجوده دا او دا غی خلاف دی ٹرائل کنڈکٹ شي. اسی کورٹ مارشل کیږي په آرمی کې کیږي خو دا آرمی چې کم کسانی دا غو خلاف کوي.
رستو د مقدمه اورونه تر نامعلوم میاد پورې وزنډولې شو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
خبرمن اردن کو د لیو ٹی وی یو ساته خبری خپرونه ته غواګی د پاکستان افغانستان لپاره خصوصی استازي آصف دورانی په داسې وخت کې د افغانستان سفر کړی دی چې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د تشدد او د ترخګری پیښې سوا شوې او د پاکستان چارواکي د دغې تور په هغه ترخګرو پورې کوي چې وای په افغانستان کې پناه اخستی. د پاکستان د ځانګړي استازي کابل ته د سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شکونه ختم شي، دغه تاوتریخوالی به ختم شي او طالبان به دې ته مجبور کړی شي چې هغه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باندې عملیات پیل کړي. دا هغه پښتون دي چې زمونږ د ډیو خبريال وقار احمد خان په دغه باندې د څېړنکارو سره خبرې کړې دي او راپور یې تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د افغانستان سفر پترس کې د امارت اسلامي د خارجه وزیر امیر خان متقی او نورو افغان چارواکو سره لیدل کتل کړي او د خپل منځه دلچسپي په دوه اړخیزه چارو او د امنیتی همکارو په اړه خبرې هم کړې دي. د خارجه چارو ماهرین وایي کا امارت اسلامي اوغواړي نو د ټي ټي پي وسلوال په پاکستان د حملو څخه ودرول شي، خو د اغې په اند امارت اسلامي با داسې اونکړي.
طالبان کو یہ کاروائی
کر طالبان غواڑی چی ہوی د پاکستان سره خې تجارتی او سیاسی اړیکی ولری نو د ٹی ٹی پی خلاف باور لگامونه پورته کول وی. امارت اسلامی په ٹی ٹی پی اثر لري او کو اثر نه درلودو نو په تیرو وختونو کې به هغوی د ٹی ٹی پی وسلوال د پاکستان د حکومت سره خبرو تا نه کینول.
پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې د پاکستانی طالبانو تحریک د افغانستان څخه په پاکستان حمله پلانوي، خو افغان طالبان دا داوی پاک کلک ردوي. سیړونکي وایي امارت اسلامي د پاکستان تورونه سنجیده نه اخلي.
د اشرف غنی یا د کرزی صاحب حکومتونو کې هغه حمله دومره زیاتې په پاکستان کې نه کیږي چې و د امارت اسلامي حکومت ته او پدی لکه پدی وخت چې د ټي ټي پی حمله څومره زیاتې شي دي دا ګل په ماضي کې نه زیاتې شي. نو دا ډېره بدقسمتي نو اوس دا مطلب لکه دا خبرې چې دا د دې اوس حل دا دی چې دا خبرو تر باندې حل شي.
د طالبانو د بارنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصی استازي آصف دورانی سره د ملاقات په وخت ډاډ ورکړی چې پاکستان تبا هیڅ کله هم زیان اونه رسوي او دا چې نه به خپل خوره د بل کم هیواد خلاف کاریدو ته پرېږدي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی هم متقی ته باور ورکړی چې هیواد به د امنیت په برخه کې د افغانستان سره همکاري کوي. پوهان وی نه غنی چې پاکستان بدا امارت اسلامی سره تعلقات خراب کړي.
پاکستان اپنے ایسٹ اور ویسٹ
پاکستان په یو وخت په مغربي او مشرقي پولي غیر مستحکم نشي ساتلې، زکه خو په دې دوره کې په اقتصادي، تجارتي او سیاسي چارو باندې خبرې شوې دي. خو کو د امنیت حالات هم داسې خراب پاتې کیږي نو موږ وینو چې په دې تعلقاتو کې به یو څه رکاوټ راځي.
یاد دی وی چې د جولای په 18 د پاکستان پوز هم ویلیو چې په ګاونډي هیواد کې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د ناامنۍ مهمه وجې دي. کسه هم پوز د گاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړي، خو د پوز مشر جنرال عاصم منیر څو ورځې وړاندې داوا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان پټ ځایونه په افغانستان کې دي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا سیلنکار وای په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترهګری تازه سیوا شوی پیښې د اندېښنې وړ دي او باید چې دغه ترهګرو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. په دغه د پیښور څخه د ډیوه خبریال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
څېړونکي وایي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتېدونه پس به پاکستان د افغان طالبانو په اړه خپله پالیسي واضح کوي چې آیا د ترهګرۍ سره او که امن سره ودرېدل دي. دوی وایي تر اوسه پورې په عملي توګه د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ کې بدلون په نظر نه راځي او همدغه وجه ده چې مخنیوی په اسانه نشي کېدلی.
په دې باندې هم ریاست یا حکومت ځان نشي خلاصولی چې دا مسله ایکسټرنلایز کی. ایکسټرنلایز مطلب دا دی چې دا د ملک نه بهر یعنی په افغانستان کې ارسه داسې کیږي کنه، نه دا د پاکستان د دننه مسله ده او د بهر نه پدې کې کومک کو دا شی زونه کې دي شي. نو زموږ په خیال کې تر څو پورې د دې خبرې احساس نشوي چې دا مسله زموږ په کور کې دننه ده، نو تر هغه پورې د دې صدغه مونږ ته نه ښکاري چې یاره په دا به کله بند کړی شي او کله به نه کړی شي.
په خیبر پختونخوا کې تیرې یوې اونۍ یا هفتې راهسې په څلور ترهګرۍ پیښو کې درې ځانمرګي بریدونه په امنیتي ځواک سرتیرو او پولیس چارواکو باندې ترسره شوي دي. څېړونکي وایي په خیبر پختونخوا لرې پرتو سیمو کې تیرو څو میاشتو نه ترهګرۍ پیښې روانې دي، خو په پېښور کې د ترهګرۍ غټ غټ بریدونه پیل کېدل د تشویش وړ خبر دی.
خو نور دا دی چې مطلب لکه خو کافی مطلب دا لکه مشکلی پیدا کړی دی سیکورټی ادارو د پرا حکومت تام او بیا دا خصوصي توګه باندې بیا پولیس چې دی هغه پکې ډېر په ټارګټ دی او هغه موږ ګورو چې پولیس چونکه مطلب لکه هر قسم ډیوټي کوي، پولیس چې دی لکه لا ان آرډر کیم هغه کې مطلب مصروف وي، پولیس چې دی پولیو کیم ډیوټي کوي، پولیس چې دی مطلب سکول مختان ډیوټي کوي، هر چرته نو پولیس چې دی هغه ځکه هغه ډیر ټارګټ کیږي چې پولیس چې هغه فرنٹ لائن باندې دی.
د خیبر پختونخوا پولیسو څو ورځې وړاندې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په صوبه کې په بیلابیلو پیښو کې یو سل څلور څلوېښت پولیس وژل شوي او پولیسو سره په مقابلو کې یو سل اته پنځوس ترهګر هم وژل شوي دي. څېړونکي وایي د عمران خان په وخت کې که ټي ټي پي سره خبرې اترې شوي دي او راوستل شوي دي، نو دا هر څه د ریاستي ادارې د پالیسۍ لاندې شوي دي.
خو په نو د دغه سیس پکې یو رول او زه به دا ووایم چې هغه په حکومت کې راوستل شوی و، نو په هغه کې کېدی شي چې یو دا خبره موه چې دا سړی د طالبانو خوښ دی او د ده طالبان خوښ دي که نه، نو د ده په لاس به مونږ دا کارونه وکړی شو. نو دې کې شک نشته دی چې عمران خان هغه کلاو یو د طالب ذهن والا کس دی، د هغه دا ګوند د طالب د ذهن والا ګوند دی، خو د فیصلو اختیار د هغه سره نو.
په وروستیو کې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی وو د کامپ ملاتړ به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري تر څو چې تلپاتې امن په ځای کړی شوی نه وي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
قدر منوردونکو، د دیوا ټي وي خبرونه لا هم دوام لري. په پاکستان بلوچستان صوبه او په خیبر پختونخوا کې د تشدد مخ په زیاتیدونکو پیښو پر ضد باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی مخې ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهره شوي. دغه مظاهره حال نور تاسو ته د یو خبري لافي شیرانی د کوټې څخه وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ترهګرۍ او ناامنۍ د تازه پیښو پر ضد د بلوچستان اسمبلی و مخته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري احتجاجي مظاهره ده.
د هندوباغ دهشتګردي ده، که د ناصر د شیرانی دهشتګردي ده، که په ژوب کې ده، که په ټول پښتونخوا وطن ده، دا دهشتګردي دي بلا تاخیره معلوم کړی دا دهشتګردان څوک دي او هر دهشتګرد په نامه په پورټو په پلانا دی ولست ښکارا کړل سي.
روان کال د جون پرويستمه د بلوچستان صوبې په هرنای سیمه کې نامعلوم وسلوالو د کوټي او هرنای پر لوی لار نه د سکرو یا کولی ډکې لارې سوځولې وي. د هرنای اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د کولی له مالکانو، ټیکدارانو او کاروباریانو څخه حکومت او امنیتي ادارې د امنیت خوندي ساتلو پر نامه د کروڑونو روپیو ټیکسونه اخلي، خو بیا هم نه د پښتنو سر خوندي دی او نه یې مال.
موږ له حکومت زه له ریاست زه موږ دا غواړو چې موږ د سرو مال تحفظ وکړي او چې کم خلکو ته تاوانونه رسېدلی دي دا موضوع ورکړي او هلته دا یو امن فضا جوړ کړي او دغه چوکیانې ابسی دا د لرې سي دا به وډرا کړي. د دې په موجودګۍ کې هلته د امن خبره چې دا نه ممکنه ابسی به وډرا کړي. هلته چې کوم سیول ادارې دي لویزو پولیس ته به اختیارات ورکوي. دا زموږ لوکل خلک دي دا کم بجټ چې دوی وړي دا کم بته چې دوی اخلي دا د سیول ادارو ته ورکوي.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له تیرو دوه میاسو راهیسې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. په یادو سیمو کې د پولیسو اف سي عسکرو پر څوکیو بریدونه، هدفي وژنو ترڅنګ د ډلیز بریدونو داوی هم سوي دي. په دې پیښو کې و اولسي وګړو ته هم ځاني او مالی زیان رسیدلی. په هرنای کې د کولی د لاریو لوسوځیدو پس د چارواکو په وینا د جولای پر دویمه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر لوی لار ضلع شیرانی په دهنسر سیمو کې د پولیسو پر تاڼه ډلیز وزلوال بریده سوي وو. د جولای پر 12مه په ژوب کې پر پوزي چاوني د وسلوال بریډ داوا او تر دې وړاندې د مې پر 12مه په مسلم باغ کې د اف سي پر کلا د وسلوال بریډ داوا سوي وو. دا د تیرو څو میاستو هغه لوی پیښې دي چې شاوخوا د نه پوزي عسکرو، درې پولیسو او یو اف سي عسكر پکې د وژل کېدو او پکې د شلو ټپيانو داوي سوي دي. چارواکي په دې بریډونو کې د لاسلرونکو یو لوسو وسلوالو تنو د وژنو داوا هم کړی ده. د شیرانی د پیښې مواری تحریک طالبان پاکستان د ژوب او مسلم باغ د بریدونو زمواري تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د دې پیښو په اړوند د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره استعمالوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان د دوی مخه نه نیسي او نه هم د دوی پریکړې عملی کولو تجمن دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دې تورونو په ځواب کې د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان ضد نه کارول کیږي. د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو انسټیټیوټ یا پی آی سی ایس ایس لخوا په خپل شپږمیاستنی ریپورت کې لیکل شوی چې بلوچستان کې د کال 2020 پر پرتلا په ترهګری زبریدونو کې 103% زیاتوالی راغلی. ریپورت زیاتوي چې په بلوچستان کې د 2020 په لومړیو شپږو میاستو کې د ترهګری 15 پیښو کې 100 وژل شوی او 103 نور ټپیان شوی هم دي چې لویه برخه د امنیتي عسکرو ده. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
دا دیو دا د افغانستان لپاره د امریکا په سفارت کې مرستیاله اینی فورزایمر وایي چې اوس د وخره رسیدلې ده چې د افغانستان د راتلونکو او د افغانستان د کشالی د هوارولو لپاره افغانان په خپلو کې خبرو تکینی. په مرمنو د محدودیتونو زیاتېدو په خبرګون کې مرمن فورزایمر وایي چې د طالبانو نور مشران هم باید د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز په فهرست کې شامل کړي شي او پر بندیزونه ولګول شي او هغه باید په رسمیت ونه پیژندل شي ځکه مشروعیت نه لري او د افغانستان حکومت نه دی. دغه مرکه د آشنا ټي وي خبريال وحید فیضی کړي دا تاسو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د سیاسي وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟
په خوشنۍ سره هغه څه چې د افغانستان په سیاسي وضعیت کې وینو ټول پام طالبانو ته دی او په کومه بڼه چې هغوی ټول هیواد کنټرولوي د افغان ولس ځورول دي. په ځانګړې توګه طالبان د میرمنو په ځورولو تمرکز کوي، هغوی په رسنیو هم محدودیت لګولی او د بشري حقونو فعالان هم ځوروي. اوس زیات تمرکز پر طالبانو دی خو اکثره افغانان په هیواد کې بل ډول حکومت کول غواړي. او هغوی متفاوت ډول ژوند غواړي او مونږ له هغوی غږ نه دی اوریدلی. نو لامدې کبله د افغان امریکایانو یوې ډلې او یو شمېر نورو کسانو پریکړه کړې چې دا زمینه برابره کړي چې افغانان په خپله وغږېږي او د خپل هیواد په اړه نظرونه شریک کړي. مونږ اړتیا لرو چې په خپل افغانان وپوښتو چې هغوی د خپل ځان لپاره څه شان هیواد غواړي. نو لامدې عمله مو د شورا نظریه رامنځته کړې ده. په بل معنا دا د نظریو شریکول دي. اوس مونږ نه غواړو چې پر هغو کسانو تمرکز وکړو چې د خپل هیواد باور پرې و خو لاغې ناوړه ګټه پورته کړه. په دې بهیر کې مونږ له مشخصو کسانو نه غواړو چې سره یو ځای شي، د دې پر ځای سره نظریې شریکې کړي. دا نظریې یو له بل سره څنګه سمون خوري؟ که مونږ واقعا په افغانستان کې د هیواد راتلونکي په اړه وکولای شو د مختلفو خلکو ترمنځ یو ګډ نظر رامنځته کړو.
آیا کولای شي د دې شورا په اړه لمغ سره جزئیات شریک کړي چې څه غواړي هغه کسان چې په افغانستان کې دي او غږینه اوریدل کیږي، په ځانګړي توګه هغه ځوانان چې اوس نش کولای خپل غږ پورته کړي، څنګه کولای شي د شورا سره خپل نظرونه شریک کړي؟
شورا د افغانستان د نړیوال ملګرو په نوم د یوې ډلې لخوا مدیریت کیږي. دوی یو ویب پاڼه لري چې ګلوبل فرینډز آف افغانستان ټکی او آر جی نومیږي، چې په اړه یې ټول معلومات په دې ویب پاڼه کې شته. هر څوک چې له 10 کلونو ټیټ عمر ولري کولی شي شپږو مطرح شویو پوښتنو ته لنډ ځواب ووایي. دا ډله به د هغوی ځوابونه ولولي. په ټوله کې پر دې نظریو به د اکتوبر په میاشت کې په یو کانفرانس کې خبرې وشي.
وقت د طالبانو رسیدو مخکې د سولې مذاکرات روانو، تمه و چې طالبان او مخکنی جمهوری نظام یا حکومت د افغانستان راتلونکي په اړه سره خبرې وکړي. آیا فکر کوي یو څه ورک دي اړتیا ده چې د افغانستان راتلونکي په اړه خبرې وشي؟
زه له دې سره موافق یم. د سولې مذاکرات چې د کوم هدف لپاره پیل شوي وو پکې ترلاسه نشو. د دې لپاره زیات لاملونه شته، خو یو چې زه یې په اړه فکر کوم دا دی چې د کابل او لوی ښارونو نه بهر د هیواد په کچه د ټولو افغانانو غږونه اوریدل شوي نه وو. هغوی به خپل نظر درلود چې د سولې د مذاکراتو چوکاټ څنګه وي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دا نظرونه واوریدل شي. فکر کوم خلک به کېدای شي ډیر ستړي وي، ډیر بخپه وي، ډیر زوریدلي او غمجن به وي، خو افغانستان د خپلو ځوانو خلکو غږونو ته اړتیا لري. که دا د پښتنې یو کوچنی ځواب هم وي، نو دا به په هغه څه کې ونډه اخیستل وي چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د بریالۍ سولې او خبرو اترو اساس وي.
آیا فکر کوي طالبان به د ټولو افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ ته غاړه کېږدي؟ ډیر خلک فکر کوي چې افغانستان راتلونکي په اړه بحث ونه کړي نو روان وضعیت به همداسي نامعلوم وي.
اوس خو طالبانو دا روښانه کړی چې هیچا سره هیڅ ډول خبرې نه کوي. هغه شمیر کسان چې په سوله ییزه توګه لاریون کوي په زندان کې اچوي. په افغانستان کې اکثر خلک د طالبانو برخه نه دي. که هغوی سره متحد شي دا به د طالبانو په وړاندې یو ډیر مهم انډول رامنځته کړي. نو څه شی ټول افغانان سره متحد کولی شي؟ د بیلګې په توګه د نجونو د زده کړو بشپړول. فکر کوم دا مسله د ټولو افغانانو لپاره ډیره مهمه ده او زیاتره افغانان د طالبانو د پریکړې مخالف دي. نو دا مسله کولای شي افغانان سره متحد کړي او په دې توګه به هغوی خپل غږ پیدا کړي او طالبان به واوري.
ورستر بلې په افغانستان کې په مېرمنو باندې طالبان لوري محدودیتونه لګول کیږي. د زده کړو څخه نیولې د عادي ژوند باندې دغه محدودیت لګول شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم هغه څه چې د میرمنو او نجونو سره پیښیږي وحشتناک دی. دا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دا د بشریت په وړاندې جنایت دی. واقعا زه خوشاله یم. په بیړنۍ توګه د نړۍ ټول هیوادونه باید پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی دا ناوړه فرمانونه بیرته واخلي. لرونو ورونو میړونو او افغانستان کې نارینه او ته اړتیا ده چې د لاریون کوونکو میرمنو سره یو ځای شي.
کوم مېرمن سره چې ما خبرې کړې دي هغه وایي چې نړیوال ټولنې یوازې اعلامي او خبر پانی بسنه نه کوي، باید عملی اقدام وکړي ترڅو په طالبان باندې فشار واچول شي. د عملی اقدام لپاره کوم لار شته؟
زیاته لار نشته، خو زه موافقه یم کوم څه چې په لاس کې دي باید ورڅخه کار واخیستل شي. یو تر ټولو مهم د طالبانو پر مشرانو د ملګرو ملتونو بندیزونه دي. دا بندیزونه باید زیات شي. زما په نظر د طالبانو زیات مشران باید د بندیزونو په لیست کې شامل کړای شي. پر دغو مشرانو دې د سفر بندیزونه ولګول شي. د بندیزونو نور عناصر باید په جدي توګه پلیشی. زه په دې باور یم چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي، ځکه هغوی مشروعیت نه لري. هغوی د افغانستان د حکومت نه دي.
وی دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته.
د پاکستان په یو شمیر خارونو کې د جمعې د لمانځه وروسته په سویډن کې د قران پاک د سوزولو پر ضد باندې احتجاجي مظاهره خلکو کړې دي. په دغه باندې د ډیوه خبريال الیاس خان صاحب د وخت مسعود اسلام آباد نه موجود دی او تر کله کې الیاس خان صاحب ستړي مشي.
ډیر مننه اشفاق صاحب، خوشاله
مننه الیاس خان صاحب. کله دغه مظاهره حال لته راکې؟
جی اشفاق صاحب، دا دویم ځل چې کوم په سویډن کې د قران پاک د بے حرمتی شوې ده، نو د دې باندې وړاندې هم پاکستان کې د مظاهرې شوې وي او پاکستان په سختۍ سره دا پیښه غندلې وه. او نن یو ځل بیا د پاکستان خارجه دفتر هم په سختۍ سره دا پیښه غندنه کړې ده او ویلي دي چې د سویډن چې کوم چارواکي دي هغه دې د داسې قسمه ناوړه پیښو د ودرولو لپاره خپل رول ولوبوي او په داسې قسمه اظهار ازادۍ په یو نړیوال قانون کې هم اجازه نشته چې دا غینا د خلکو جذبات مجروشي او دا غینا کرکا په ټولنه کې خپری دي. دغه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په یو بیان کې د دې سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د ده وینا وه چې دوی به د اسلامي هیوادونو تنظیم او ایسی پلیټ فارم د دا قسمه ناوړو پیښو د ادرولو لپاره کاروي او زور بروړي چې په دې اړه باندې ټولې نړۍ سره داسې یو مشترکه حکمت عملي خپل کړی شي چې په آینده کې د داسې قسمه د هغه د اسلام پر ضد وي، که هغه د مسیحي یا د بایبل وي، د تورات وي، د قرآن پاک وي، دا ټول مذهبي کتابونه د یووالي د اتفاق او د ورورولۍ سبق ورکوي او چاته هم دا اجازت نشته دی چې داسې قسمه سپکاوی د دې دینی کتابونو وکړي چې له وجې په سوسایټۍ یا ټولنه کې شدت پسندي تندروي او ترهګرۍ ته وده ورکړلی شي.
الیاس خان صاحب، په سعودي عربستان کې او په ځینې نورو هیوادونو کې احتجاج کوونکو د سویډن سفارت ته یا د سفارتي ودانیو ته زیانونه اړولې دي، نو آیا په اسلام آباد کې کوم امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو دغه احتجاجي مظاهرو په وخت؟
جی اشفاق صاحب، په اسلامي نړۍ کې چې څنګه دغه یو سخت ګام اخیستل شوی دی، خاص کر په عراق کې چې کوم د سویډن د سفارتخانه سوځول شوی دی، ولته یو درنا مظاهره شوی دی او د سویډن سفیر د خپل مت نه وخت لري وطن خپل نظیر الامور روح کړي، دغه رنګ سعودي عربستان یا قطر ایران هم دغه سخت ګامونه اخیستي، دغه سفیران نه غوښتي دي. پاکستان تیر ځل دغه ټول ګامونه اخیستي وو، خو دا ځل تر دې دمه پورې دغه ګام نه دی اخیستی چې د سویډن سفیر یا راغوستی یا څلور داسې قسمه نازل الامور د هغوی خارجه دفتر ته راغوستی وي. خو دغه وزیر اعظم لخوا او د پاکستان خارجه دفتر لخوا په سختو ټکو کې د دې غندنه شوې ده او د دې د مخنیوي لپاره یې غږ کړی دی په نړۍ باندې.
الیاس خان صاحب، عموما په پاکستان کې چې کله داسې قسمه حالات جوړیږي نو اسلامي ګوندونه هغه
چې کوم اسلامي سیاسي ګوندونه د غي پورته کیږي او په حکومت باندې نیوکه کوي دا ور د مولانا پلورمان ډله چې هغه په ملکی سیاست کې ډیر فعال رول لري دا وخت د حکومتي اتحاد برخه ده نو آیا غي هم په حکومتي چارواکو باندې کم نیوکه کړی دی د غي خلاف کم ویناوي کړی دی چې ګینه کم ګامې نه ده پورته کړې په تیر حکومتونو کې کډغه د سویډن یا داسې کم نورې پیخي په دغه وادونو کې د اسلام د سپکاوي شوی نو د هغه پر ضد باندې دی په وخت را پورته شوی دی د تشدد ډکه مظاهره شوی
جی اشفاق صاحب بالکل تاسو خبره صحیح ده چې د دین وړاندې هغه د فرانس هغه پیخي شوی او فرانس کې شوی او یا نور د هالند کې شوی او د کارټونانو یا فرانس کې نو پاره باندې د مولانا فضل الرحمن ګون او د رنگ نور پیړه خيزه ګوندونه ډېر سخت مظاهره کړې او کلی او تندرو وړلې تاریخ له بیت پاکستان له خوا د تشدد نه دغه مظاهره شوې چې پکې یو مرګ جوړ له مخه تر غلې و خو دا ځل بالکل چې مولانا فضل الرحمن ګون چې دا ځل په ائتلافي حکومت کې شامل دي په مرکز کې خیبر پختونخوا کې او ته هم کول واه پر پرشوې دي تر دې دمه پورې دا وی له خوا نه سم مظاهره سی خبرونه مخه تر غلي دي او نه صدا رقم په حکومت سره یو کشوي دي چې یاره د سپیډن یا د نور د سفیر خارجه دفتر ته درو وخت نشي یا د کوم غندنه دی کړی تر دې دمه پورې د خاموشي لیدل کیږي د مذهبي ګوندونو
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه
قزرمن ردون کو سم ساز پام را ګرځو د ډیوا ټي وي په دې خبرونه کې بل راپور پلوتا د پاکستان مرکزی بانک وایي چې تیر مالی کال کې غیر ملکی پنګونې راکمې شوې او سوداګر او اقتصاد پوهان وایي چې په ملک کې د سیاسي امنیتی او معاشي بې ثباتۍ له امله د پنګوالو باور راکم شوې چې لوجې د بهرنیو هیوادونو کاروباریانو په پاکستان کې سرمایه‌کاری راکمه کړې سیډونکو وایي چې حکومت ته به د بهر هیوادونو نه بهر هیوادونو د کاروباریانو د باور ترلاسه کول او د پنګونې لپاره د سم چاپیریال جوړول وی په دغه دړيوه خبري یال ارشد محمد نور تفصیل تاسو ته د پیښور وړاندې کړي
د پاکستان مرکزی بانک په ریپورت کې ویل شوی تیر مالی کال 2023 او درشتم کې په کلیز بنیادونو سرمایه‌کاری 15% راکمه شوې ده په کال 2023 کې په مجموعي توګه 2.1 ارب ډالر سرمایه‌کاری شوې خوشبخت سوه او شپږ میلیون ډالر سرمایه وستل شوې ده او 1.4 بلین ډالر سرمایه پاتې شوې ده په کال 2014 کې هم په پاکستان کې بهرنۍ سرمایه کاری 1.4 بلین ډالر ته راکمه شوې و په کال 2022 کې مجموعي سرمایه کاری 2.6 ډالر و اقتصاد پوهان وایي د ملکی حالاتو له وجې د بهرنۍ سرمایه کارانو اعتماد راکم شوې دی
زه تاله پیسې در کوم یا تاله سرمایه انویسټمنټ کوم زه به دا ګورم کنه چې زما دا پیسې محفوظ دي کنه بیا به زه دا پولیټیکل سچویشن هم ګورم چې آیا زما مخکنۍ تجربې څه شوي دي تاسو سره د ملک سره نو زه خو به هغه ګورم چې پیسې مې ډوبې شوي دي نه که پیسو نه راته فائدې راغلي دي نو دغه تجربو ته مخکې خلک ګوري او خلک ښه اکسپرټ شوي دي اوس په دې سیزنو کې چې یاره پیسې چې د بل ملک کې زه دا په پاکستان دی که دا دی چې یاره دا محفوظ دي او که نه دي
د پاکستان مرکزی بانک تر مخه تیر کال یوازې د جون په میاشت کې غیر ملکی پانګونې د 201 میلیون ډالر نه 144 میلیون ډالر ته راکمې شوې دي په کال 2023 کې په 1300 کالو کې تر ټولو کمه بهرنۍ سرمایه کاری شوې ده د بانک شمیرې ښایي په پاکستان کې تر ټولو زیاته سرمایه کاری د چین لخوا کیږي او په هغې کې هم تیر کال کمی راغلی دی دروان مالیکال پړومبیو کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې خصوصي د سرمایه‌کاری کونسل جوړ شوی چې په ملک کې د ځای او غیر ملکی سرمایه‌کاری د لپاره اسانتیاوي پیدا کړي او په روانو سوکلونو کې سرمایه‌کاری 25 بلین ډالر ته ورسېږي. کاروباریان وایي بهرنۍ سرمایه‌کاری د کوم هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبوي.
ضرورت خو دومره دی چې کلم فارن انویسټمنټ دلته نه اوتو په مکمل توګه نو زموږ حالت په نور هم خراب شي. موږ د دې وخت کې د دنیا ډیر ملکونو ته ضرورت دی، خو موږ ته ډیر زیات ضرورت دی چې فارن انویسټر د موږ یو ښه ماحول جوړ کړو، دا هغه ګټې چې کوم دی هغه هم خوندي کړو، هغه ته حفاظت او سیفټی هم ورکو او اطمینان هم ورکو. موږ ته ډیر زیات ضرورت دی د فارن انویسټمنٹ چې هغه راشي دا غیر ډایرکټ فائدہ زموږ حکومت او عوامو ته رسی.
سیون کې وای پاکستان د IMF قرضې ترلاسه کول وروسته د دیوالیه کېدو د خطر نه وتلې دي، خو حکومت ته به ملکی او غیر ملکی سرمایه کاری د لپاره سازګر ماحول جوړول وی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدر من اردوونکو رازو د یو بل راپور پلوتا. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د ټماټرو وروستو پیاز تر ټولو زیات پیدا کېدونکي فصل لې، خو سګنی کال په دغه کې د تورې په نوم باندې د ناروغۍ د لګېدو له کبله زیاتره کروندګر وایي چې د تاوان سره مخ شوي. راځئ چې نور تفصیلي د ډیوه خبریال فایز افر څخه په دغه راپور کې واورو.
سواد کی د پیازو فصل تیار دی او دا پیاز د ځای منډایانو نه تر خیبر پختونخوا او پنجاب تر منډایانو پورې د خرڅ لپاره لیږل کیږي، خو زمیدار وایي چې څنګه د زیاتو بارانونو سره د پیازو په فصل تورین می مرض راغلی دی چې لکه بلې زیات پیاز خاص شوی دی او سګل زمیدار ته د دې فصل نه ډیر زیان ملويږي.
دا تیر کال چې نو زنګ کوله ډیر په ګټه کې روانو مونږ کامیاب وو. سکل کال چې زمو سره سر تاوان دی او تقریبا کم سی کم چې نه 3200 روپۍ تاوان ما وکړو او وصله کدا غریم ته ښاښوي او دا رساسو د مخې دي دا ټول د پټو مټو کې گزار کړم. مخکې مارکیټ نشته او تقریبا دا 7000 او 8000 روپۍ پم په سری ګاډي ټیکټ لګي او په 300 روپۍ باندې تاسو بوجنګ ته ملاوي 1000 روپۍ را پسې تاسو دیاري مار دی او دا حالات ډیر بګړاو روان دي لکه اوس د پټو جاری چې دي دا موږ د جبه داخلو.
سواد کې د پیسو زیات پټي د سند پغار دي او د یخو اوبوله کبلا د سواد پیاز خواږوي او خلک یې زیات خواخی او د پیاز د خبر پښتونخوانه علاوه منجاب او سند هم د خرڅ لپاره لګلی شي.
دا موږ وړو پینډای ته، پینډای کې خرڅ او ګجران والی ته وړو، لاهور ته وړو او پیښور ته وړو. دې 25 دړې وزن دی، ریټ دا خرڅیږي د 25.5 او 3500 روپو پورې دا خرڅیږي. تاکه مارکیټ مخې ته دا نخه کیږي، تاکه دا وس مخې نه نور پیاز هم راځي د نور علاقو نه.
سواد کې د پیازو فصل د ټماټرو د فصل خدمتونه وروستو کرل شي او دا پشپګ میاشتو کې تیاریږي، خو زمیدار وایي چې د مرض له کبله زیات پیاز څخه شوي دي.
تور کی شکل کی دا مرض راغلو، دا پیاز غټه مالی دا پړنه مالی دا نو چې زیات غټه ته پاسه وګړي روغه به او لاندې تورواله به سی واره. نو دلته کې چې مارکیټ ته لاړ شي نو غوالتي وای دا مرضی کړي دی لغه بیمار دی نو مخکیم نه خرسيږي.
سواد کې زراعت د محکمې چارواکو د وینا تر مخې سواد کې د ټماټرو نه پس زیات فصل د پیازو کیږي. سواد کې پاسلور زرا 1450 اکڑ زمکه باندې 1.4 کروڑ نه زیات پیاز کیږي او نن سبا چې د پیازو د 1 کیلو بیا تر 100 روپو پورې ده، نو د دې د خرڅ نه د سواد زمیندارو ته هر کال 1.6 کروڑ روپو نه زیات آمدن کیږي، خو ځایي زمیندار وایي چې سږکال د پیازو د فصل نه زمیندارو ته فایده نشته او تش زیان دی. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
ڈیوا سروسی
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو د پولیو په اړه باندې یو راپور پلوته. په بلوچستان صوبه کې د پولیو په کمپاینونو کې دینی عالمان او قبایلی مشران مهم رول لري. د پولیو کارکونکو په ځای ژبو میاندو ته د پولیو واکسین د ارزښت او پولیو وایرس د منفی اغیز په اړه باندې معلومات ورکوي. د ډیوه خبریال رفیع الله مندوخیل په دغې باندې یو تفصیلی راپور تیار کړی دی او دغه راپور ته ستاسو پام راګرځو.
په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې له پولیو ویکسین د انکاري خلکو د آماده کولو لپاره د دینی عالمانو ترڅنګ قبایلی مشران هم د پولیو ټیمونو مرسته کوي چې انکاري خلک د پولیو وایرس له منفي اغیز او د ویکسین له ارزښت خبر کړي چې تر هر ماشوم پورې د پولیو قطرې ورسیږي. د صوبې په مرکز کوټه کې چې پښتانه، بلوچستان، زارګان او پنجابي ژبې ویونکي خلک میشتي، په هر سیمه کې د اغې ژبې ویونکي کارکونکي ماشومانو ته قطرې ورکوي ترڅو د پولیو ویکسین کار په سمه توګه سرته ورسیږي.
کچھ بچے ایسے ہیں جو کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس بچے جو ہیں کنونس وغیرہ
نہیں ہیں کورونا دا سیوی چیری چ ماشومان فیزلی انکاری کرتی ہیں ہغا بیا جیسی نے سپروائزر پولیس اویا ہم دسی میں قبائل خلق کو مرستہ خانی کی
جب ہماری بہت کوشش کے
باوجود نہیں ہوتا پر مور نہیں جب اد پھولیو پہاڑا معلومات ان کی وجہ سے بہت زیادہ سکیور ہے حفاظت میں محفوظ ہے ہمیں جو ہے ان کی مدد سے ہمارا کام بھی آسانی سے ہو پاتا ہے اور ہم خود بھی ان کی وجہ سے کافی حد تک محفوظ
ہیں. دا سیمه پولیو کارکونکو وایي چې دوی د پولیس په مرسته زیاتره انکاري خلک آماده کوي. خود سیمه ځای اوسیدونکو بیا وایي چې د پولیو وایرس خطرناک اغیز او د ویکسین ارزښت په پام سره دوی دا غچا کورونو ته ورځي چې انکاري وي ځکه چې کماشوم یو وار پولیو سی بیا هیڅ علاج نه کیږي.
د غلي کې هر مسلو مسائل سمشتاته ولاړ کله ورځ ما شام کم سوګو نه ورکی هغه د 10000 رازم هغه مختوره کې بیا وزه چې لیز راځي یا پولیس راځي یا ورکر راځي تر دوار سره ولا د خپل غلی زمې دارم او ساخر پورې تر موږ پروټیکشن مانه بالکل زه هر کور کې د نن ماته شوټ دی اډر دی ماته زه ورکو هر کدا د دې غمو شو دغه کوهل کو د خلک سره راځي دغه ژوند کې هم بچاوسي د خوره کې دغه سي د اوسو په سخت څخه ګورمن خرڅه کین خدای د پاره خرڅه کین د غلی نه هر غلی کې ما وس کې ماته ورسته راځو.
په بلوچستان کې په تیرو دوو کلونو کې د پولیو مثبت کیس نه دی ریپورت شوی. چارواکي د دوی د هڅو نتیجه ګڼي چې د ټولنې دینی عالمان، قبایلی مشران او مدني فعالان له پولیو کارکونکو سره مرسته کوي او په نتیجه کې له ویکسین د انکاري خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په کمیدو دی. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
السلام علیکم، زیم وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمري رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
د امریکا او چین ترمنځ که څه هم نظریاتي اختلافات شته، ټکنالوژي ته د لاسرسي ترڅنګ په ځینو امنیتي او تجارتي موضوعاتو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار وي، خو څېړونکي وایي چې د موسمي بدلون په سر رابطې او خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکاري زیاتولو کې مرسته کولی شي. په دغې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نوشه روان قلندر د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزیر جینټ یلن، خارجه وزیر انتونی بلینکن او د نورو لوړ رتبه امریکایي چارواکو د چین د سفرونو وروسته په عیني حال کې د امریکا د پخوانیو خارجه وزیرانو جان کیری او هنری کسنجر د چین د سفرونو په حق لسیړو کې وای د دوانو طاقتونو ترمنځ په تاوتریخوالي راکمولو کې اهمه رول لوبول شي. د امریکا پخوانی خارجه وزیر هنری کسنجر د چا عمر کې د سلو کالو نه اوخته بیجنګ کې د صدر شی جن پینګ سره د امریکا او چین د تعلقاتو خکولو په لړ کې لیدل دي.
زمونږ د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې په د نړۍ د امن لپاره مرکزی رول ولوبوي.
چین وايي د زغل او مقابلې په نوم په تکنیکی او تجارتی میدانونو کې سیالي کول غواړي، خو په دې لړ کې د امریکا تعریف مناسب نه دی.
امریکا له د سیاسي مقصدونو لپاره په نورو هیوادونو بے بنیاد تورونه نه دی پوری کول پکار. په نورو باندې د سایبر بریدونه ودرول پکار دي. د سایبر امنیت لپاره نړیواله همکاري مستحکمه کول غواړي.
د امریکا او چین ترمنځ د ټیکسونو ټیکنالوژي ته د لاسرسي، چین کې د ننه د بشري حقوقو او خودمختار تایوان ته د چین د ګواښونو پر سر دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کچا په تاریخي توګه ټیټه شوې ده. وایټ هاوس د دې ذکر صداسه کوي.
یو وان بی ایبل ټو پک اپ د فون اند ټاک ټو یور
آیا تاسو غواړئ چې ټلیفون چت کړئ او د خپل مخالف سره خبرې وکړئ؟ تاسو تاریخواله رقم کړئ او د غلطو اندازونو بچئ. کله چې تاسو د پوزي بیړۍ سره خواته د یو بل هیواد پوزي نقل و حرکت او هوایي پرواز موجود وي او تاسو ته یو بل سره خبرې هم نه کوئ، نو په داسې حالت کې د غلطو اندازو او خطرو امکانات زیات شي.
یو کال وړاندې د هاوس پخوانی سپیکری نینسی پلوسی د تایوان سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د موسمي بدلون په موضوع خبرې ودرېدلې وې. خو د امریکا پخوانی خارجه وزیر جان کیری په بیجینګ کې ویلي موسمي بدلون ټوله نړۍ ته خطر جوړ کړی او په دې اړه به د چین سره همکاري جاری ساتي.
منګا ټول په دې باور یو چې د موسمیاتي بحران مخنیوي لپاره زمونږ د فعالیتونو په لار کې څه هم خند نشی راتله. څنګه چې ما وړاندې ویل، د موسمي بدلون بد اثراتو تا انتظار نشی کېده.
سیډون کې وای د چین د زهرجنو ګیسونو اخراج د خطرې وړ خبره ده.
تیر کال د چین لخوا د یو شمېر ګامونو پورته کولو سره په حقیقت کې هسې په شا تللی دي. مونږ ولیدل چې د هغوی د زهرجن ګیسونو اخراج زیات شوی او په تیر یو کال کې د کوئلې په پلانټونو او په کورونو کې د دې په کارولو کې اضافه لیدل شوې ده.
ځینې څېړونکي وایي د موسمي بدلون چیلنج کولی شي امریکا او چین یو بل ته رانږدې کړي.
دا یو داسې ګام دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ په ممکنه توګه دو اړخیزه چارې زیاتولی او په عالمي کچه ښې مرستې ترلاسه کولی شي. دواړه هیوادونه تر ټولو زیات زهرجن ګیسونه پیدا کوي او دواړه د فکر یووالي او خبرو ته اړتیا لري.
امریکا او چین پلان لري د روان کال په اخره کې دوبای کې د متحده قانونو لخوا د موسمي بدلون په نړیواله غونډه کې په دې موضوع نور خبرې اترې وکړي. خو راتلونکو اونۍ د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو د انډو پیسیفیک سیمې سفر په مهال تمه ده چین یو وار بیا تر ټولو ګرم موضوع وي. نو شروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگتن ڈی سی.
د اسرائیل صدر اساق هرزوک له امریکا څخه د خپل سفر په وخت هڅه کوي چې د اسرائیل لملاتړي واشنگتن سره چیرې چې د وزیر اعظم نتنیاهو تاګلار لنیوکو سره مخ و تاریخواله رقم کی. د وایس اف امریکا لنډا ګریټسټین راپور تاسو زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د امریکای کانګرس ته د بنا په وخت د اسرائیل صدر اساق هرزوک ته د هرې خوا د هرکري نه داسې ښکارېدل چې د امریکای او اسرائیل تعلقات ډېر مضبوط دي، خو هرزوک نشو کولی چې دغه فشار د پامه وغورځوي.
I'm not oblivious to criticism among friends.
د دې معزز ایوان د محترم غړو په شمول د ملګرو ترمنځ ته زنو نیوکو نه زه به خبر نه يم. که هر څه ضروری نه ده چې یو تن به هر وخت د دې سره اتفاق کوي، خو زه په خاصه توګه د ملګرو لخوا نیوکو ته احترام لرم.
وایټ هاوس کې د هرزوک سره د ملاقات په وخت صدر بایدن د یهودی ریاست سره په خپل شور تړون څور راوړي او دا یې نه ماتېدونکي وبلل. خدا هم یو حقیقت دی چې د حکومتي مشر وزیر اعظم نتنیاهو په ځای د اسرائیل صدر چې یو علامتي مشر دی هغه وایټ هاوس او کانګرس ته د وینا د لپاره رابلل شوی دی. دا د امریکای او د اسرائیل د اوسنی حکومت ترمنځ د ژور تاوتریخوالي څرګندونه ده. د هرزوک د سفر یو ورځ مخکې نتنیاهو چې و میاشتې وړاندې یو وار بیا په واک راغلی، آیا صدر بایدن نتنیاهو ته په ناڅرګند ځای او وخت باندې د ملاقات بلنه ورکړې ده او که نه؟
په اسرائیل کې وزیر اعظم تر هغه وزیر اعظم نوی تر سوچې د وایټ هاوس سفر نوی کړي. پر روایتي توګه به کله هم چې چا سوګن پورته کړو په یو سو هفتو کې به د رابلل کېدلو.
صدر بایدن نتنیاهو ته خبرداري ورکړې چې د ولسی یو والی پرته او په پراخه کچه د احتجاجونو باوجود د اسرائیل په عدالتي نظام کې د بنیادي اصلاحاتو په وجه د اسرائیل جمهوریت کمزوري کوي. بایدن د نتنیاهو په ائتلافي حکومت کې د تندروا کړو په شاملولو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې دي.
ستونزه د اصلاحاتو ښکاري، خو زما په خیال مسلې جوړې دي. جوارو ستونزو کې د دې حکومت دریز دی چې دوی یې د فلسطینیانو په اړه لري او د دوو هیوادونو د حل په اړه یې لري چې امریکا یې اوس هم ملاتړې ده. او بیا د بنګیور او سموټریک غوندې د وزیرانو ټاکل چې بیخي د انتظامیه ته د قبلولو وړ نه دي، بلکې زما په خیال یوې انتظامیه ته هم د منلو وړ نه دي.
د خپل سفر په وخت صدر هرڅوک هڅه کړي چې د امریکای مشرانو ته باور ورکړي چې د اوسنی اړی ګړی باوجود د اسرائیل جمهوریت مضبوط دی. آیا دا سفر به کافی وي چې د بایدن او د نتنیاهو د حکومت ترمنځ فاصله ختم کړي؟ جواب به یې وخت را مخته کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قزر من اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډی سی نه واګی یو یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور پروګرامونه او خبرونه مرکې تاسو نیخ پنی غ د ډیو اپ وب پاڼه ویو radio.com باندې کته شي د معلومات او د خبرونه تاسو لپاره چلیری ساته په دغه ځای کې پراته وی. رازو دبل لاپور پلوتا د ترکی او مصر ترمنز د سفارتي اړیکو د رغیدو خبرونو په منځني ختیز او افریقا کې د خلاري راتلو هیله تازه کړې دي. د وایس اف امریکا خبريال دورین جونز راپور تاسو زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
ترکیه او مصر دواړه په ایتوپیا او د لیبیا په خانه جنگو کې خکیل دي. سړونکو هیله مند دي چې قاهره او انکارا ترمنځ مکمل سفارتي اړیکو بحالی سره به ګرد منځني ختیس او د افریقې په سیمو کې هم په شخړو قابو راشي.
It could affect for Egypt at least.
په مصر باندې به اثر پریوزي ځکه چې په ایتوپیا کې چې سره واندي نو دواړه هیوادونه بیل بیل ډلو طرفداري کوي، نو دا به خوشي. او زما په خیال په لیبیا لپاره هم دا خبره ده ځکه چې دواړه په لیبیا کې هم د بیل بیل ډلو مرستي کوي. زما په نظر ترکی او مصر ترمنځ په تعلقاتو کې ځن ډیر اوږد لاړو، نو ځکه موجوده طاقتونو ته پکار ده چې د مینز لار پیدا کړي.
په لیبیا کې د ترکی ځواکونو مداخلت او د لیبیا د حکومت په شا ودرېدل چې مخالف جنرال خلیفہ حفتار د ځواکونو مخه ونیسي د چا ملګرتیا د مصر حکومت کوي. دواړه ترکی او مصر یو بل ته مخامخ درولي، خو اوس انکره وای اقتصادي تعاون بعد د تعلقاتو پر مختګ لاره وباسي.
په سختو وختونو کې د ترکی او مصر ځواکونه دغلته یو بل ته مخامخ راغلل، خو بیا هم ترکی او مصر امنیت، توانایي او تجارت ته وده ورکولی شي. او دویمه دا که چیرې په لیبیا کې دواړه یو ځای کېږي نو ترکی او لیبیا لپاره به دا ډیر ګټور وي.
خو په لیبیا کې د ترکی ځواکونو موجودګي اوس هم یو خنډ دی چې مصر غواړي لرې کېدل پکار دي.
Egypt wants to see concrete actions.
مصر مثبت حل زلو ته اړتیا لري. دوی غواړي لیبیا نه ځواکونه په مکمل توګه وسی، یعنی د شامی اجرتیانو وتل کوم چې په لیبیا کې د مصر لپاره سره کرخه ده.
د لیبیا پر اخه د توانای زیرمه ترکی او مصر یو بل سره تعاون کولو ته مجبوره کول شي.
دا به په لیبیا او بیا په ثانوي توګه په تیونس کې د حالاتو د خرابېدو د معاملو مخه ونیسي، او کچری چارت کې حالات د سودان جنگ لوجې خرابېږي نو ترکی او مصر دواړه یو طرف ته ولاړ دي او بیا دغه معاملې سودان کې هم ده.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د دوبئی او سعودی عرب سره د بلیونونو ډالرو پروژې لاسلیک کړي. څوک چې د مصر پلوی هیوادونه دي، سیډون کی نظر لري چې دا قسمه لوزنامه به ترکی او مصر لپاره د ښه سباون ضمانت وي او ورسره به په سیمه کې غیر مستحکمه طاقتونو مخه به هم ونیسي. کلیم افضل، ویو ای، واشنگتن.
زانته یو لار خو خو ما ته پتاوا چې کز زان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو خو
ک بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من اردن کو سم ساسی پام راګرځو د بل راپور په لاته د اوکراین کاروندګر په داسې حال د غنم لو کوي چې د اوکراین سره د تور سمندر د لارې د غنمو د برامد کولو د تړون روس په شاشوي او د اوکراین په بندرګا او د غنمو په ګودامونو یې بریدو نکړي دي چې ورسره په نړۍ کې د غلې دانې اوبه قیمتونه یا به هغه پورته شوی دي. د وایس اف امریکا د خبريالي ان راپورت استا زموږ همکار بختور شاوړاندې کوي چې د کاروندګرو سره خبرې تری کړي.
روسلان حلوب لته رودریو لسیزو راځي زمیداری کوي او د نړیوالو سوداګرو سره ښې اړیکې جوړې کړې دي. وای روس د یوکرين سره د دې تړون د ختمولو نه وړاندې هم د تور سمندر د لارې د دوی برامداتو کې خندان راولړول.
بستریشه پرخودله سودا
ما د ډیرو سوداګرو سره خبرې کړې او ټول راته ویلي چې روس په د دوی مالونو په وړلو کې بي ځای خندان ولاړول او ډیری تجارتي بيړۍ به یې هڅه ودرولې.
یوکرين د ډانب دریاب د لارې د نړۍ سره نوې تجارتي لارې لټوي او د سلوواکیا او پولند په لارو هم کار کوي. په هلوب وای د تور سمندر لارې تر ټولو غوره وه.
شو دا یو لیکه ودا
د سمندر لاره مونږ ته ډیر کار اسانه ای او د زمیدار مصرف راکمای.
کیس اوهوی زنګا د نیدرلند وګړی دی چې لتیرو دوه لسیزو راسي په یوکرين کې زمیداری کوي. اندېښمن دی چې که د تور سمندر لاره بند شوه نو ټول فصل به ضایع شي.
زمانہ شاته چې تاسو د څومره د غنم فصل وینئ دا به ضایع شي. غم دا دی چې دا غنم برامد نشي نو دا خو مونږ ټول خوړلې نشو او تور سمندر د دې د برامد کولو یوازینۍ لار ده.
سکال د یوکرين د زمیدارو د غلې په نرخونو کې ډیر کمی راغلی. هلو بوای هغه او د هغه نور برګری زمیدار ټن غنم په یو نیم سل ډالر خرڅوي چې د کال 2023 په حساب نیمایي کمه بیا ده.
اوس مونږ د تاوان په غاړه ولاړ یو او هیڅ ګټه به ونکو، خو بیا هم د یوکرين کروندګر ډیر مشقت کوي او ډیر زر به خپل تاوان را سر کړي، خو په کار ده چې په دې سخت وخت کې هم خپل کرونده جاری وساتي.
یوکرينیان د ترکیه او ملګرو ملتونو نه هیله لري چې د تور سمندر په لار ورته د خپل غلې د برآمد اجازه ورکړي.
ترکیه د ملګرو ملتونو په مرسته په تور سمندر کې د روس نه بغیر هم د تجارت د امنیت ذمہ اخستې. د دې تجویز مهمه خبره بتاوي چې د ټوګو نه تر ترکی پورې راتلونکي تجارتي بیړیو باندې به بیلابیل بیرغونه لګیدلی وي او که بیا پرې هم روس برید وکړ نو دا به نړیواله خلاف ورزي ګڼل کیږي.
د تړون د ختمولو سره سم روس د یوکرين د غلې په ګودامونو بریدونه کړي. صدر زيلنسکي وایي د یوکرين په اوډیسا او نورو بندرګاهو باندې د هوایي دفاعي نظام په نصب کولو سره به د روس دغه ډول بدون قابو کړی شي او په نړۍ کې به ورسره د خوراکي توکو بیې هم نه زیاتیږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
ډیوه سره اوسئ.
خضرمن رودونکو د ډیوا ټي وی دا یو څه خبري خبرونه هم پدې ځای کې پای ته رسیدي او یادونه درکو یو ځل بیا چې د ډیوا ټي وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه چې کم دروانو چارو په حق لدی د زده کړو په حواله سره دی د ملکی او یاد سیمایز اقتصاد په حواله سره دی دغه ټول پروګرامونه او دغه شانت کې راپورونه د تازه خبرونو ترڅنګ ستاسو لپاره د ډیو په وپاڼه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې چلیری ساته پرته د غشانت کې پورټل نیوز رسنیو لکه فیسبوک یوټیوب ټوئیټر او انستګرام باندې هم دغه تمام راپورونو مرکې پروګرامونو ستاسو لپاره چلیری ساته پرته تاسو کولای شئ دغه ځای څخه دغه ولولې ویوري او ویګوري او د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې خپل ځان خبر ساتي. نو زه اشفاق ومن سره د خپل همکارانو تاسو لپاره اجازه خوش پولري دلته فهمه.